په لسو ورځو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره محل ویش جوړیږي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
ځینې خلکو سره وعدې شوې دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چدي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نیسو.
د اداري فساد سره د مبارزې د شبکې د غړي څرګندونی وی چې وایي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی دی. د افغانستان حکومت له هغو کمپنیو سره خبري پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د مالیه وزارت وایي چې په عوایدو کې خورا زیاتوالی راغلی دی.
زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د دروازو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. د نورستان د ښځو چارو ریاست وایي په ولایت کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی.
تکالی تقریبا 50 قضایې موږ درلودلې په مرکز کې، خو نسبت خدای خو لسوالیګانو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د برېښنايي یا الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ار کې غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر جګپړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
ارګوای پراتونکو له سورځو کې بعد د برېښنايي تذکرو د ویش سمانی جدول جوړ سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنايي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې له شمیر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غشتنه سوي چې د برېښنايي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځانګړي کاري ډلې ته لس ورځې وخت ورکړ سوی چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څه وخت پیل سي.
ولسمشر برېښنايي تذکرو په اړه باندې د بیلابیلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسوله چې په لسو ورځو کې د برېښنايي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره له وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
په افغانستان کې د برېښنايي تذکرو ویش د ولسی جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي. خو یا په افغانستان کې کمزورې امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې له خنډ سره نه مخامخ کوي. د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل:
په دغه کاري ټیم کې د امنیتي روسلیندي او ویته دند سپاره له سوي د ترسو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي او غوسه د برېښنايي تذکرو د ویش لپاره زماني جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 2 نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د شپږم مادې د تعدیل تقنیني فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برېښنايي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمېر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خنډ لري کړ.
له بلې خوا ارګمانی وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي هجری لمریز کال د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال پرون شنبه یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نشته چې په راتلونکي کال کې سم انتخابات وشي. حدیث پردیس په دیاره راپور لري.
د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبه پورس کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې حکومت له کمیسیون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم خغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څوونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
د افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینهپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بېلابېلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغه مهمې پروسې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه بحثونه تقریبا نهایي شوي او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1340 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوي وای، خو ناامني او انتخاباتي اصلاحات د دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي وایي کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکی کال د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري.
موږ ای کاشکې موږ داسې شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلی شو، ولې متاسفانه پیشګویي دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي، جګړه به تودې په تودې جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
ښاغلی مجیدي وایي که څه هم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسؤلیت دی، خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
مجیب افغان له کندهار لیکي را روان انتخابات به شفاف نه وي، ناامني اوج ته رسېدلې او نور خنډونه هم شته. خو عبیدالله بارکزی له نامعلوم ځای لیکي چې که الکترونیکی تذکری وویشل شي نو شفاف انتخابات به وشي. تاسې اوریدونکي د انتخاباتو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د 8:30 او 9:30 بجو پورې ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکېچ زیات شوی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان هغه پلان چې غواړي پر ډیورنډ کرښه دروازې جوړې کړي د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابولی شي. په دې اړه د واصل وصال راپور.
دا دغه کمیسیون یو غړي جعفر مهدوی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواري په هدف کولای شي دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي.
په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دروازو جوړول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. خو غوره ده چې دغه ستونزه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې پایلې ولري.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د سارلو په هدف د سلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بلیغ الرحمن ویلي چې دغه دروازې به په شمالي او جنوبي وزیرستان او په کورما او محمد جنسی کې جوړې شي. نوموړی همدارنګه ویلي چې د تورخم او چمن دروازې به هم تر 2000 میلادي کال پورې په مجهزو او مډرنو وسایلو سمبال شي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅه کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم څو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبلې هم لرله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سرغړونو او کړنو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل دا ډول هڅې به دایمي ثبات ونه لري.
ازادي راډیو بیا هم د ولسی جرګې په ارتباط د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې حمله مخکې تر مخکې پلان شوي ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفیه او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې دغو غړیو وویل دا مسأله جدي ده او امنیتي ارګانونه دې ځواب ووایي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفې زکی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې حملې په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وایي زه د 420 روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې دننه هیڅ خبره نه وه. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوي وو. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوي وو چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونهنیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کړي، نو خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړي بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغې پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په پایل کې مو واوریدل چې د الکترونیکی تذکرو ویش پیلیږي او د شفاف انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ولسی جرګې ځینې غړي امنیت د انتخاباتو خنډ بولي. تاسو څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره رسنیو ته ویلي د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د تړونونو د ورکولو ژمنه کړې او له 212 څخه تر د هر تړون په بدل کې په منځني ډول $1,00,000 اخیستی دي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا راپور په کلکه ردوي. په دې اړه عبادالله حنانزه راپور لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمېر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپورو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیسته.
دا $10 میلیون چې دا د بډو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو دا قراردونه به تاسو درکو، نو دا د بډو په شکل باندې تقریبا $10 میلیون دغه شوی تبدل شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یې یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاده شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمېر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلی و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي دای وایي هیچا سره ژمنه نه ده شوې او هیڅ څوک دې ته نه دی تشویق شوی چې دلته کیندنې وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوي وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي. ښاغلی سربری وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه وزارت په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم زی پرون شنبه د حکومتي ادارو له لوري د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. په عین وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د سیمه ییزو همکاریو پراختیا او د یو شمېر لویو پروژو پیلېدو د هیواد په اقتصاد مثبت اغېز کړی. نور حال د واصل بسال په راپور کې
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحات او شفافیت په رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 112 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و، 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزي وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبې په ورځ د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرانس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
په نورستان کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. لسیمی څخه د آزادي رادیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان آزادي رادیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او دوی ته هم زیاتې قضیې راغلي دي.
سکالې زمونږ قضایا تقریبا 50 قضایا مونږ درلودلې په مرکز کې، خو نسبت خدای خو لسوالګانو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي زیات.
میرمن فیضان د تاوتریخوالي د قضیو د څرنګوالي په اړه وویل
دغه قضیې چې دي زیاتره مهر دی، میراث دی، لټکوب دی، او دغه دوه قضیې قتل او سکالې دغه 95 کې، او څلور قضیې چې دي طلاق دی، هله فصل شوي دي.
هغې وویل یو شمېر دوسیې د سپینګیرو او جرګو له لارې حل کړي او نورې په خپل ځای پاتې دي.
دغه قضایا نه تقریبا ویش قضایا منګه حل کړلې، حل فصل شوی دی. نور مغه د مواصلاتي لارو مشکلات د وجنه او بعض نور مشکلات وجنه دیونه کښې چې خزو چا ریاست ته مراجعه وکړي هم داسې پاتې دي.
د نورستان اوسیدونکي نادیه وای په ولایت کې خزی اوس هم د شاخه کارونو تر سره کولو باندې مجبور دي.
زمو خزی چې اکثر دی شاخه کار ډیر کوي، لکه لرګي راوړل شو، همدغه شان لري ځینې اوبه راوړل شو، همدا پټو کې کار کوي، زراعت کې، همدارنګه مالداری کوي، هر قسم کارونه زمو خزی کوي. هر شاخه کار چې دغه ټول زمو خزی کوي. خو کوم ډونر یا مستان نشته چې راشي او نورستان خزو ته دغه کې بغیر د ریاست مور زنان نه چې هغه خپل بدبختانه اوسه پر خپل تعبیر نه لري. هغه
په نورستان کې خزی په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو نړیواله ورځ د رنګارنګ مراسمو په جوړولو او ښځو ته د غوړو وعدو ورکولو باندې ولمانځل شوه. خلک وایي په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښوالي او دوی ته د حقوقو ورکولو په نوم په میلیونونو امریکایي ډالر د ورکشاپونو او غونډو په جوړولو ولګول شو. خو د دې پر ځای چې پر ښځو تاوتریخوالي کچه راکمه شي نور هم زیات شوی دی. نو له دې ښکاري چې د ښځو په نوم شوې مرستې په ځای نه دي لګېدلي.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه. حمیدالله حسن ترکه له غزنی ولایت څخه لیکي وایي د انتخاباتو شفافیت د انتخاباتو د کمیسیون په چارواکو پورې تړاو لري، که وغواړي شفافیت ممکن دی. نادیه میوند له زابل لیکي په اصل کې ولسي جرګه نه غواړي چې انتخابات وشي. دوی پوهیږي چې که انتخابات وشي اکثره غړي به بیا ولسي جرګې ته کامیابه نشي، ځکه د انتخاباتو مخالفت کوي. حاجي عبدالکریم له زابل لیکي انتخابات تو خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی، ولس ور باندې باور نه لري، ځکه چې تیر انتخابات یو ښه مثال و. که تاسو هم غواړئ چې په همدې موضوع خپل نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې موضوع هم د افغان بسیم د تاسو وتل شمیرې له لارې نظرونه راستولی شئ او هم د ټلیفون له لارې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی وشي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قمندان مولوي عبدالقیوم ووژل شو. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یوه افسر د تیرور په تور ونیول شول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېیمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ژوبل شوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانی کې د سوریې د سولې د درېیم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. او د هالند بلوازد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخته د مظاهره چانو د چیت پرک کولو لپاره هڅه وکړه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم، همراه با همکارم اسمت ساروان. برنامه میکروفون شما آغاز شد. از همین حالا تا تقریبا یک ساعت دیگر میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست و نظریات شما را پخش میکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند و از هر گونه مداخله در این روند باید جلوگیری شود. رئیس جمهور غنی در جریان جلسه با کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ناوقت دیروز در کابل تاکید کرد که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. حالا در برنامه میکروفون شما نظر شما را می‌خواهیم در رابطه با امکان برگزاری انتخابات و اینکه در روستا، قریه و شهر و محل خود شما امکانات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه چقدر فراهم است؟
بله،
یو توپیر چې په دغو انتخاباتو کې له نورو سره دی مرزبان صاحب، هغه دا ده چې دا ځل به د اول وار لپاره د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کیږي.
بله، شاید هم بخش عمده از مشکل همین باشه، چون ولسوالی های افغانستان بیشترین نقاط ناامنی کشور هستند.
خب به هر حال یو تغییر دی چې په تروس پرې د ولسوالیو شوراګانو لپاره انتخابات نو شي وي، دا به اول واري چې انتخابات کیږي. او یو بل تغییر به شاید دا وي چې الکترونیکی تذکری به ویشل کیږي، دا چې په دې موده کې به ټول خلکو ته تذکری ورسیږي او کوونه رسیږي، دا بل سوال دی. ډیر خلک شک لري چې په دومره لنډه موده کې خلک الکترونیکی تذکری ولري، خو بیا هم یو ګام اخیستل کیږي.
بله، هرچند زمان دقیقه برگزاری انتخابات تا به هنوز روشن نیست، ولی با وجود از هم توزیع تذکرهای الکترونیکی پروسه طولانی است که وقت زیاد داره.
ډیر کلونه کلونه وخت غواړي. او حکومت وایي چې په یو کال کې انتخابات کوي، طبعا چې په یو کال کې شاید یو فیصدی ته دا تذکری ورسیږي، نه پوهېږم چې څو فیصدو ته، خو په هر حال اکثره خلک یې نشي ترلاسه کولی. لیکن بیا هم یو تغییر دی، او ډیر خلک ګمان کوي چې الکترونیکی تذکری به د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي.
بله، چه شماره تلفن های شما شنونده های عزیز هستیم در این برنامه سهم بگیرین و ابراز نظر بکنین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر اینترنت و سکایپ دارین، از طریق سکایپ ما در تماس شوین. آدرس ما است radio.azadi. و اگر تلفن افغان بیسیم دارین، به شماره 818 اسمس بکنین، پیام و گفتنیتان به ما میرسه. پس راه‌های مختلفی هست که از این طریق شما میتونین با ما و دیگر شنونده‌های رادیو آزادی در تماس شوین و در برنامه میکروفون شما ابراز نظر بکنین. همین حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. صبحتان بخیر.
مهربانی صاحب.
علیکم سلام. بله، سروان صاحب شکر فرهیم له فراه ولایت میډکنی ولستا و ګران همکار دې سلامونه نیکه لورن کوم.
سلامت اوسئ.
مرحبا شما هم.
بله، از ما دا نظر دی انتخابات پر برابر چې حکومت نه تنها دا چې اوس بالاخره ولایتو مرکزونه د ترماسرې لاندې د طالبانو ولسوالۍ خو هلته پرېږده، د ولایتو په څنډه کې د طالبانو حضور لري او هلته جنګیږي، نو انتخاباتو په دغسې حالت کې څنګه وشي؟ او حکومت دغه کوي چې موږ به انترکی رسالې دغه تذکرې به ویش او دا به کو ها به کو. زما په نظر که چېرې امنیت تر دغه هم نور د خرابېدو په دغه ولاړ شي، زه دې ته ډېر خوشبینه نه یم چې انتخابات دې وسي، بلکې انتخابات به وسي او د ولایتو په مرکزو کې به څه نه څه وسي او ولسوالۍ کې به زه متوافق نه یم، بالکل به انتخابات په ولسوالۍ کې ونیسي.
خصوصا ستاسو ولایت چې تر ټولو ناامن دی. لیکن یوه خبره ده، خیر دی اورېدونکي د نظر څرګندوي، هر څه چې دوی غواړي. په تېرو انتخاباتو کې هم همدا د امنیت خبره کېده، تقریبا به هر انتخاباتو که هم دا خبره شوید، لیکن بیا هم میلیونونو خلکو خپل رای استعمال کړی دي. په هر حال بل اوریدون کوي.
سلام علیکم، بفرمایئ.
السلام علیکم، انور صدیقی هم ده بکیا ولا دیری ولا سفرنا تاسو ته تاسو ټول اوریدون کوي. سلامونه احترامات.
سلامت اوسئ.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایئ.
خبره خدا ده چې د انتخاباتو پروسه چې باید شفاف وي، سپیڅلې وي، دغه د برقي تذکرو ویش خو فکر کوم چې ډېر وخت ونیسي. زړو کارتونه که چېرته په انتخاباتو کې استعمال شي، فکر کوم دا به د درغلیو نه ډک وي، ځکه چې د پاکستان جعلي کارتونه په بجای بجای راغلي دي ولسوالیو ته، ولایتونو ته. هغه خلک چې پیسې لري په قومونو کې، ولسونو کې رسوخ نه لري، محبوبیت نه لري، هغه جوړی کورونه کوي، تکلف کوي، د مخفل سترګو لیدلی دي. نو ښه خبره به دا وي که چېرته د انتخاباتو پروسه د خپل د برقي تذکرو نه ویش نه مخکې شي، زما نظر دا دی چې نوي کارتونه د انتخاباتو پروسه توضیح کړي او هغه زړو کارتونه لغوه کړي، په ځای د دې چې هلته برقي تذکرې ویشل کېږي، هغه خو ډېر وخت نیسي. خو شفافیت خو برقي تذکرو کې دی، خو بیا چې شفافیت لږ څه دلته منځ ته راشي، ښه خبره به دا وي چې نوي کارتونه راشي او هغه توضیح شي خلکو ته، څه شفافیت به منځ ته راشي. اوس سروان صاحب، هغه خلک مودی دلیلی چې په کومونو په ورسونو کې په ولایتونو کې رسوخ لري محبوبیت لري هغه مالی امکانات نه لري هغه پاتې شي هغه خلک چې اصلي نمایندګان خلک ګڼي هغه خلک چې هغه رسوخ نه لري پیسې لري امکانات لري هغه خلکو ته پیسې ورکوي هغه تقرب کوي هغه کامیابوي هغه پارلمان ته ځي ولایتي شورا ته ځي او ولسوالۍ کوم وکیلان چې دی هغو ته لاره پیدا کوي زما نظر دا دی چې ټولنه شفافه شي کار وشي او بدګمانۍ منځل وړې شي د ملت ته د ولسونو ته کار وشي ښه خبره به دا وي چې نوي
تشکر زنده باشین از تماستان تشکر شنونده دیگه روی خط تلفون هست بفرمایین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
السلام علیکم نیمی صاحب تاسو سلام کوم او چاروان صاحب تاسو تخنیکی هم کار ده
سلامات اوسئ
تازه ده نبینایم د کونړ ولایت څخه
مهرباني کوئ صاحب
چاروان صاحب دا خو ډیر خایسته او نیک اقدام شو ډیر خوشاله شو چې په دغه انټرنټي تذکیرو کې کومه لانجه راوتلې وه هغه د دین او د اسلام او د مذهب په باره کې هغه مسلیم ختم شولې خو اوس دا چې د انتخاباتو خبره شوله ګرانه انتخابات د زورورو شی دی د څوک چې زر لري څوک چې زور لري هغه به دغه مقام ته ځان رسولی شي نه غریب سړی دغه ځای ته تللی شي نه د خلکو نماینده دغه ځای ته تللی شي څوک چې پیسې لري څوک چې زورور وي هغه وروره بس په هر ځای کې مقام ته ځان رسولی شي خو بیا هم په دغه اقدام باندې موږ خوشحاله چې په ولسوالو کې انتخابات شروع شولو او خدای دې وکړي چې زموږ افغانان نور خپل ګریوانونو کې سرونه ښکته کړي دغه حالات نور وڅېړي او وګوري چې په موږ باندې څه حالات دي ولې موږ د چا خبره ومنو ولې موږ د چا شیطانت ومنو ولې موږ د پردي شیطانت باندې خپل هیواد نور روان کړو بس د خدای په خاطر همدغه نه معلولین هم بس دي همدغه نه شهیدان هم بس دي همدغه نه ورانوونکي چې افغانستان هم لوټه لوټه کړو همدغه باندې بس کو بسینه وکړي او راځي نور یو لاس اتفاق شي او اتفاق یو اتحاد وکړو موږ او تاسو نور کیږو
زنده باشه نظرتان را شنیدیم شهزاده نابینا حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم تا لحظات بعد پیام هایتان را که از طریق اس ام اس هم فرستادین خواهیم خوان با رادیو آزادی باشین سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
بارز سلام ادب خدمت شما امید مزبان اسم فرمان و تمامی شنوندگانتان خالد نیازی هستم از فرمان امرتان در خط تلفن
آقای نیازی خوش آمدین به برنامه
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه ببینید نظر ما طوری البته بالای موضوع برنامه چنین است که انتخابات و شفافیت انتخابات و همچنان ثابت بودن و قانع‌کننده بودن انتخابات در افغانستان برای ما و برای تمام ملت افغانستانی ناممکن است ببینید اگر ما می دو سه دوره انتخابات قبلی را تجربه کنیم کلش به اساس تقلب، تخطی، دروغ و وعده های مختلفی که دروغین کمی سیاستمدارای افغانستان دادن برای مردم افغانستان دیگر مردم افغانستان فهمیدن که واقعیت که اینها به طرف کدام سون و ایران را که اینها تعقیب میکنن به طرف کدام سون است ببینید متاسفانه انتخابات را افغانستان تقویم روز و برگزاریش هرگز برای مردم افغانستان معلوم نیست چون که سیاستمدارا دیگه یک حرف میزنن فردا دیگه حرف میزنن پس فردا دیگه حرف میزنن و بالای نمو سخن خود اعتماد و وعده و وفا بح ندارن یک کلام و یک سخن ببینید تا زمانی که امنیت در افغانستان سر تا سر حاکمیت نشود عدالت اجتماعی سالم وجود نمیاد
نیازی از پروان جایی که شما تلفن کردین بگوین بر ما که در کدام مناطق اگر انتخابات برگزار شود احتمال برگزاری انتخابات هست و در کدام مناطق نیست از نگاه امنیتی
پروان ببینید پروان هم در انتخابات قبلی شاید مشکلاتی بود و شهری که انتخابات هم که پیش رو می باشد مانند غربنده و کویسافی البته اینی نیست دو سه چهار نقطه که البته پروان هم از اینجا نام نستن مردم خوبتر و بهتر نمی توانند به طرف صندوقهای رای برن چون که از یک طرف ناامنی است و از طرف دیگر مردم از این اشخاص افرادی که به زعامت رسیدین با کرسی و منصب رسیدین دیگر مردم از سخنشان از وعده هایشان خسته شده است همیشه وعده های دروغین دارن و مردم تعهد کردن
خب شاید تجربه ای شده انتخابات گذشته برای مردم که حالا افراد متفاوت تر انتخاب بکنن درست نیست آقای نیازی؟
بله
شاید گفتم تجربه شده انتخابات گذشته و حالا فرصت باشه برای مردم که نماینده های بهتر انتخاب بکنن در ولسی جرگه یا در همچنان شوراهای ولسوالی ها
درست است حرف شما درست از مردم هستن که ما بریم انتخابات و همو اشخاص افراد البته که مسلکی و شایسته و میتوانند که زحمت را پیش ببرند برای ملت و مردم خدمت بکنند، ولی متاسفانه زمانی که رای داده میشود باز پشت پرده همو اپوزیسیون همو دولت اشخاص افرادی که در رأس کمیسیون هستند رشوت روابط همی مسائل میباشد همو مردمهای نعل به طرف کرسی و منصب روانند.
تشکر آقای نیازی، زنده باشید. تشکر از تماستان.
انتخابات بعدی نمایان نمی باشد و تشکر از شما که برای ما فرصت دادید.
زنده باشید آقای نیازی.
یه واردون که بل با هم چه منتظر ده دوی تا بم نوبت ورکو بیا با لاردون که توشیبه و غارو چه خپل پیغامونه و واری چه رسته ولیدی مهربانی که وی تاسو هم
منن سلام ته خپل احترامات او سلامونه تاسو نه یني سه ټول اوریدم کوته بلاندې کوم جزمی
امید مرزبان. بله مهرباني
مو بخنه غوالم امید
مرزبان
خیر حاجی سه
نه یني سه دین ژوند دی
سلامت
خبر ده دا سلام سه چې په دغه شرایط کې لکه چې دوی اعلان وکړي چې د انتخابات نیټه ټاکي او انتخابات به وشي لکه مونږ خپل په ولایت کې شاوخوا ګورو زما په نظر چې په مرکز لشکرګاه کې بلې انتخابات په هغه صورت سره چې لازمه ده هغه چې به انجام نشي، ولې چې امنیت نشته د انتخاباتو دایرول او د انتخاباتو کول په هغه صورت کې امکان لري چې 50% باید امنیت تامین وي. زمونږ امنیت 30% نه دی تامین. موږ په اول او په دوم او درېم حوزو کې جنگ روان دی، عملیات روان دي، بمباری روان دي، د خلکو کډې په شا دي. آیا دوی به څنګه وکولای شي چې خپل نمایندګان وټاکي؟ آیا دغه نمایندګان به څنګه وکولای شي چې کمپاین وکړي او لاسي ساحو ته د خلکو سره خبرې وکړي ځان ته رای راجمع کړي؟ نو ما په نظر سروان صاحب دغه انتخابات به له هغه مخکني انتخابات نه بدتر وي او دغه پارلمان چې به منځته راځي دا پارلمان باندې به موږ شکر وباسو په سترګو به یې رانجو خو داخلي پارلمان هغه پارلمان به هغه سې پارلمان وي چې نه به د خلکو نمایندګان وي او نه به خلک له دوی سره وي. مننه سروان.
سلامت اوسې حاجي صاحب عظیمي. اوس به هم ستاسو پیغامونه ولولو مرزبان صاحب.
بله چند تا از شنونده ها از طریق تلفن های افغان بیسیم خود اسمس فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته از آمادگی ها برای توزیع تذکره های برقی استقبال میکنیم و آن را یک گام نیک در راستای محو فساد در دستگاه های ثبت احوال نفوس میدانیم و همچنان در جلوگیری از تقلب در انتخابات. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته اینجا انتخابات امکان ندارد چون که امنیت خیلی خراب است. محمد عثمان بختیار از ولایت قندهار ولسوالی ارغستان نوشته درباره انتخابات شورای ولسوالی ها مهم آن است که امنیت مردم در روز انتخابات گرفته شود. عبیدالله سروری از ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان نوشته فعلا شرایط امنیتی افغانستان برای برگزاری انتخابات مساعد نیست، دولت باید اول امنیت مردم را بگیرد و بعد از آن انتخابات شود. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته از انتخابات گذشته چه به دست آوردیم که از انتخابات آینده بیاوریم، ناامیدی 90% موجود است. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته انتخابات در افغانستان حالا به یک داستان مسخره آمیز تبدیل شده. و صابر از برکی برک می نویسه که هیچ فضای انتخابات در برکی برک مساعد نیست به خاطر که امنیت وجود ندارد.
شفیع زدران نادر شاه کوټ ولسوالی سخلی کلی وای تیر انتخاباتو تا پکتو مو د انتخاباتو نظر مرده. بلاوریدون که نور احمد رحیمی لشکرگاه شهر علی که وای د پارلمان انتخاباتو یادونه کوي انتخابات باید وقتی لاش شوی وای ولی پدی چی ډیر ستونزی په حال پاتې دي. عبیدالله سروری د لغمان له علی شنګ ولسوالۍ لیکي که دولت الکترونیکی تذکیرې ونه ویشي راتلونکي انتخابات به هم د فساد او درغلیو ډک وي، بیا به هم د انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. محمد عارف وفاد له لشکرګاه لیکي راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي ځکه چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. محمد ظاهر تیموري د گیزاب له ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې
پیام اینا را خواندیم که گفته از انتخابات آینده چه برست خواهیم آورد که از انتخابات گذشته نیاوردیم.
محمد ایوب قلمیار لخوست لیکی در انتخابات و در شفافیت لپاره چه کمه حوزه که ترسرکیش باید در شفافیت لپاره کمری ولگیش. نورالهادی دینمل له شاجوی ولسوالی لیکي که الکترونیکی تذکره توزیشن و انتخابات به شفاف ترسره شي. حمیدالله حسن ترکه له غزنی ولایت لیکي و د انتخابات خپلواک کمیسون درای شمیرلو چاري باید بهرنی کمپنیو ته وسپارل شي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د انتخابات به بیا هم جنجالی وی دلته د کوم مجرم او فاسد سره حساب شوی دی. د پکتیا څخه البته لسم کړی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکي وای فکر نه کوم چې په هیواد کې انتخاباتو ته څوک زړه شکي ځکه چې تیرو انتخاباتو هم د خلکو زړونه مات کړي دي. له حلیمی تندر څخه یې کو چې یو پیغام راستوي د هم دغه یوه خبره یو شاید هم شل زلی راسته ولی
ده. بله بله از همه دوستان میخواییم که پیام های خود را هم یک بار بنویسن، کوتاه و مختصر بنویسن و همچنان کوشش بکنن که پیام خود را پیش از اینکه میفرستن یک بار بخوانن، به خاطر از اینکه ما فرصت دوباره خواندن پیام نداریم و همزمانی که پیام میرسه و شما میخوانیم به همون خاطر هم وقت بیشتر ضایع نشه و هم ما بتونیم راحت تر و آرام تر پیامتون را بخوانیم و پیامی را که میخواین گفته شوه یا مو گفتنیتون به بهترین وجهش گوش دیگه شنونده ها برسه. حالا شنونده روی خط تلفن هست، از طریق اسکایپ این بار شنونده با خود داریم. موضوع مورد بحث ما هم احتمال برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه هست که حالا شنونده روی خط اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام جناب نعیمی صاحب، سلامون جناب ساروان صاحب تاسی تخروت ایم
مهربانی کوشید
خرید صاحب، خدا خوش آمدید.
زنده باشین. او گوری که منگه او غولو یعنی دولت نظام سی او غولی انتخابات توی که انتخابات کیگی، انتخابات به هر حالت که کیگی او انتخابات کول نیاز ده و ضرور ده او باید اوشی. او ده موضوع چه بعض دوستان از غک پرتکی چه موضوع ده امنیت، ده امنیت مشکل نه، ده منگه دانیوی سیستم انتخاباتو که گور چه داده تک کرسی موضوع مطرح ده، حالت اوزی زیادیگی اوزی چه زیادیگی غذایو که چه امنیت ده حالت انتخابات دایریگی. اما متاسفانه باید یو حقیقت ننکار نو کده بیگانه مقررگانی چې مونږه ووریدلې او هم لیدل دا وړې نشړې کیږي. یو تیار مشخص لاسونه دي نه غوړې انتخابات سي، نه غوړې چې د حالت بهبود پیدا کی همدغه حالت کې دوی بقا ده. در اصل انتخابات ضرور ده، په دې چیز مونږ پارلمان غیر قانوني پارلمان ده. حاصل قیاس حکومت هم فعلا چه ده، ملي وحدت حکومت غیر قانوني حکومت ده، دی خلاف قانون اساسی ده. بیر تر از مسئله خبرته انتخابات په مقابل کې هیڅ چی شي خند نسی کړی کېدای منفی ده خلک په چ نظام کړي او دی نه غوړي انتخابات وسی. من نصروان سه، من نه میسه.
سلامت اوسه،
زنده باشه. خروټه
صاحب، خروټه بل اوریدون خیلی روزان معرفي کوي.
عبدالسمه سلطانی از ولایت لوگر هستم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرماین.
فقط یک کلمه نظر خودم میگم. سه دوره انتخابات بدنام فساد پیشه قانون شکن را به قیمت خون خود سپری نمودم. انتخابات بجز از فساد، قانون شکنی، چور و چپاول و زورگویی و آدم ربایی، دزدی، چیز دیگر به بار برای ما نآورده است. ما هیچ وکیلی را در طول دوره که راه برای دادم تا امروز ما ندیدیم. اشتباه بزرگ نمودم که به اینها ما راه داده بودیم. با قیمت خون خود در آینده انتخابات را تحریم می نمایم.
اما آقای سلطانی،
انتخابات را کار ندارم.
آقای سلطانی، پس به نظر شما راه بهتر حکومت سازی و دولت سازی چی است؟
نه خیر، هم دل بری پیغامو خیر ده در دیدلی بیوی لخپل کم وکیل و خپایی. بله اردون که لروزان معرفی که آزادی راژیو راژیو چیتا که او خبری وکی مهربانی. متاسفانه تاسی راژیو
بفرمایید. سلام علیکم،
لراژیو تلی ریشه بیا خبری وکی.
سلام و احترامات ساروان صاحب تاسی تا او دابل رور تا نعیمی صاحب خونه دا نبینه پیگه
امید مرزبان. بله
امید مرزبان صاحب تا سلام با شما آقای امید مرزبان،
خوش آمدین به برنامه،
سلامت باشین. ساروان صاحب دی ما یو دیر ور نظر ده دغه تقریبا دیری پیسی خوب انتخاباتم لگیگی چرا دوی مصرفه 200 میلیون دی که او نیم سل میلیون دی چوم را پیسی چی دی؟ دغه دې نه مصرفی په نورو شیانو دی، بس چې ضرورت دی پغه کې دی مصرف کی. اوس خو نن مشخصه ده ټول ملت ته، ټول خلکو ته معلومه ده چې هغه د ګوتو په شمیر کسان په هر ولایت کې دي چې هغه دو براتی وکیل کیږي، به یا زور لري یا پیسې لري یا هر څه چې لري، بس خو مشخص دی هغه کسان په هر ولایت د تقسیم بندی و کی ولایت ته د حق ورکی چې ته مونږ ته بس را معرفي کړه پارلمان ته دې بیا راشي. نو واضح خبره ده، مشخص خبره ده که خلک رای ورکی که ورنه کی هغه مشخص کسان دي بیا به راضي سره بیا به په وکالت کې کینی یا به پارلمان کې کینی. مونږ ډېرې ښې نمونې لرو چې نو تاسو خپلت هم معلومه ده.
فکر نمی کنین که باز نقش مردم چی میشه؟ آیا ادامه انتخابات تجربه بیشتر نمی سوزه برای مردم و شاید این بار فرصت باشه برای مردم که اشتباهی که ظاهرا به دل خود فکر میکنن در گذشته در انتخابات انجام دادن این بار انجام نتن یا تصحیح بکنن؟
والا امید شاید مشکل ده ایج است که به تماما مردم واضح شده ده ای چند دوره انتخاباتی که شد در همه ولایات همگی میدانن که یا زور داره یا قومندان سابقه است یا مربوط کدام تنظیم است. ما خود ما به چشم سر دیدیم که اینا میاین. ضرورت ما از بخاطر از این میگم چرا این مصارف بی جای یا چرا مردم حتی کلکاشون بریده شد یا به مشکلات مواجه شوند، چون یک نفر اگر کشته میشه جواب اسیر کیمیتی خیلی مهم است. ما به این خاطر میگم چون به تمام مردم معلوم است که کی میایه کی میره، مشخص از گب. من میگم مصارف به جای نشه.
یه مسئله ده چه پدی رو هیوادونو که چه کلا انتخابات تازه پیلیجی، نو پا اولو که نخلق پرزش پویجی، هرچه چه رای ورکره، هرچه چه پیسی ورکره، یا هرچه چه و غلاوی غطر رای ورکره. لیکن کلا چه بیا بیا انتخاباتو شی خلق پرزش پوسوی، کلا خلقو تا معلوم شو چه دشو وکیل تاکل تومره اهمیت لری، بیا دوی هم لغور کار اخلی. نو کچر تا انتخابات نکیجی خلق امدی نتیجه تا نرسی شی.
صاحب خو مشکل دلته ده، کاش کی دازی چه خلق پریگدی چه تجربه خلقو تشی خودی خلقو آقا رای که ده پیسو بخاطرم ورکری هاگم خو نیی سابیگی. مونگا پخپل از سترگو ولی دله پدا تیرانی دوره که ده انتخابات و دیر نیزدی ولاد چه اغی که ده کابل تدی لکه میدان لوگر پدا غزایو که ما پخپل از سترگو ولی دله چه صندوقون برعکس بل چراو رو دکی کرده و بل چوک راغله و کسانو چه پیسی ورکری و حتی واگان خلکو تا ورکری و آقا دو خوباتی شوه.
خودت تقلب بیر مهم رول لری. زنده باشین. تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه امروز داریم، خیلی زیاد انتظار کشیدن. السلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی هست، برنامه میکروفون شما.
بله محترم سروان صاحب، تحت سلام و نوان نکم صاحب کار مرزوان صاحب، تحت سلام و نوان نکم در رادیو طول کار کنکو
اویدون
کسا دیر اشم موضوع متاکلی در مخصوص پدا موضوعگانو کرای گیری خدای جید از مر موضوع پخیر. محترم سروان صاحب، بیتر الان خدا را چه انتخابات باید وشی، ولی انتخابات یا حکومت چه پزور از یاوه که انتخابات و طریق راشه دا خود یار علا و نور علا نور خبره دا خدا دا هر چه اختل نظر دی خو یوان دیشنا چه مر پزوری که پزور که را سرخی او دا ملت پازانو که را سرخی مخکنی انتخابات ته په کتو سره چې د خلکو ګوتې پر پرې شوې، د خلکو پزې پر پرې شوې، د خلکو لاسونه پر پرې شوې، بیا هم شفافیت نتیجه ورنه کړه. او دا اوسني انتخابات تر اوسني انتخاباتو خو په مخکنیو انتخاباتو کښې امنیت هم ښه تر بهتر امنیت درلودی. د دې درو ولایتو د لکه زه لرم ساروان صاحب، لکه پاریان، جوزجان، سرپول، تاسو باور وکړئ چې د ښار په 15 کیلومترۍ کښې خلک وژل کېږي، څوک یې باز خاص نه کوي. نو چې اختطاف روان وي، کوته طریقي روان وي، شرکت روان وي، او جنسي ډله ییز تجاوزونه روان وي، او خشونت روان وي، بې قانوني روان وي، عدالت نه وي، نو بیا به انتخابات څنګه کېږي؟ د دې انتخاباتو بیا څه موږ تمه لرو؟ خبره دا ده چې اوس زه د درزاو د قوشتېپې یا د سریپول د کوهستاناتو ولسوالۍ یا د پاریاد د رتاباتو پښتونکوټو او د ګرزوان ولسوالۍ چې دا نامګیره کوم یې ستاسې وخت نیسم. خبره دا ده چې د ولسوالۍ په 100 کیلومترۍ کې مخالفین قرار لري. نو په هغه ولسوالۍ کښې نن دا یو توپیر خو لا دام دی چې په دې انتخاباتو کښې د ولسوالۍ شوراګان د پاره هم انتخابات کېږي. نو په هغه ولسوالۍ کښې چې په 100 کیلومترۍ کښې د مرکز د ولسوالۍ مخالفین قرار ولري، نو په هغه ولسوالۍ کښې به ستا په نظر څوک وره برخه واخلي په انتخاباتو کښې؟
صحیح ډیره مننه قاری صاحب پښتون وو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام
سروان صاحب، تاسو سلام مو اوریدونکو ته سلام وایم. نو پښتنه م دغه ولې چې په انتخابات ترسره چې او خپل نیټه چې دولت وټاکي ترسره چې خو دغه چې ترسره نه شي لکه فقیر ورک شي د غزني په ولایت کې اویا فیصده پښتانه دي او د غزني جوړه چوکۍ دي او ټولې دي هزاره خلک راوست او جاسد الله خالد او خلیلي چې کوي نول. نو باید عمق ورور وکړه خبره وکړه یار ولایت په ساتو باندې داسې دغه تقسیم اوقات جوړ شي او هغه چې د خلک راته اوس په غزني کې امنیت نه څه پښتانه چې تر نه کوم چې انتخاباتو ته راځي خو نه شي کولی کتار د سر څخه صاحب نام نه دي. نو باید دولت دغه چوکۍ داسې د بیان کړي چې د غزني دوه چوکۍ د هزاره په نامو کې کړی شي رسنۍ کې موږ چې د غزني وکیل په نماینده کې موږ ته ولا افسوس لري موږ وایو دا باید د هزاره په نماینده ګانې چې د غزني ولایت اویات څه د پښتانه کامل دي ټول اچي هزاره او خلیلي او جاسد الله خالد د دولت نو باید په دغه وخت د غزني د خلکو سره ظلم ونه کړي چې د غزني خلکو ته باید د غزني خپلې چوکۍ ورکړل شي.
صحیح ده، باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي چې چوکۍ ترلاسه کړي. که با ګډون نه کوي نو څنګه به ترلاسه کړي؟
حالا شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم و بعد از اون وقت خبرها میرسه. برنامه مایکروفون شما دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. حالا شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم سلام عبدالصمد بگیم به خود سلایت بخواهد.
خوش آمدین آقای صمد.
به من از در خدا دایی که کو وکیلان که مخی و داویز دیمر غصه بکره دایی که پیسی یعنی دیمر پیسی پیدا کره دی نوائنده که هم در غاق حالا کرد دی تا بحرانی تخبراتو ورجور کردی دی بلکه تا پیسی ور کردی ندل تا معلومه خبره دیش کمیاب دی آقا خالک که کور کی آقا خالک غریب دی نسیت لاینو
خالکم مجبور دی چې خلکو ته رای ورکړي پیسې لري. ګوره که یو څوک پیسې لري او تاسو ته وعده درکړي چې مثلا یو رای په $100 هته نر نه اخلم، کله چې ته رای چې صندوق ته الته بیا هغه سړی هغه وکیل در سره نشته، یوازې ته کول شي هر څوک چې دی خوښ هغه چاته رای ورکړي.
$100 شوم بگی او برش رای نه ته.
او بله دا کېدای شي د پتا سپوري اړه لري.
دا خلک چې په دا پیدای کې داسې کېږي نو بیا یې رای دا خرڅوي مخکې نه دوی ته پیسې ورکولی کېږي، دوی ته هر څه ورکولی کېږي. دا خلک دلته رایه ورکړي هم ولته دوی پیسې تېروي، دغه رایې ځونې پورې رسوي، یعنې که بل چا ته رایه ورکړي هم هغه رایې بتلیږي.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. حالا رسیدیم به سر ساعت، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. برنامه مایکروفون شما تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. تا لحظات بعد دوباره نظریات شما را میگیریم و در انتظار پیام ها و تلفن های شما خواهیم بود. اما حالا نظیفه محبوبی